شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1
آزادی رادیو اوریزه امید زهیر مالیم پر روانه خبری پروگرام که با په کابل کې د اهلی هنود و پر ایباد زید نړیوالو غبرګونونو او د طالبانو لنوی و څرګندونو خبر شوی. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای پرونی برید غندي. ښاغلی بنټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سیکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بنټ زیاته کړې د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. په کابل کې د اهلي هنودو په ګوردواره په پرونی برید کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د زابل اړوند نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی آزادي رادیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لاره ډېرې ټرافیکي پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی ښول کیږي. پرونه وړم ورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې یو تن مړ او 12 نور ټپیان شوي دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په روسیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي، دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې یوه له جنګېدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي، په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې. خو طالبانو د دفاع وزارت پرون ویل الوتکې ته د تخنیکي ستونزو له کابله ناسته ورکړل شوې وه، خو د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا ورته اور اچول شوې او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لالهنده کړي. که څه هم په بنګلادیش کې وخت ناوخته سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کې په دوو ساحو کې سره راغونډ شل او د رومان راتوشینی پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه څلیرویشت کلن فعال د جون میاشتې پر نهمه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډې کېښودې او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې راتوشینی عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوي وو. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ، ادرس مو ازادي رادیو ټکی کام. طالبان مانی چې په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای د برید پر مهال لازم امنیتي تدابیر نه ونیول شوي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه. ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کې فوتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د رواني خبري ټولګي دویمه نیمایي د زده کوونکو لپاره ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت ته جلا شوې ده. د هند په نوي ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونی حمله کې لټپ شوي او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردوارې حمله کې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو د عکس العمل سربیره پر دې حمله کې د طالبانو یو سرتیری او همدارنګه یو اهلي هنود افغان ووژل شو.
د هند پلازمینه نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پېښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لېږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله ترې وی 14 وروسته پیل کړه چې لسمی د 2 ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یوه زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې. بله مسله دا چې زه په ډیر واضح وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس ده. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل د دغه سی پیشو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا د سری لږ کوی دی حقوق او د خودي ازادي او د مذهبي چاپیریال تامین د پر مخ کې مقتدابر د لودل خو د جنایتکارانو په سی وجي باندې حمله وکړه سره طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سیکانو پر بله ګوردواره د 2000 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوې وه چې پکې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر مرستیالی د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی او پاکستان ته تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ مرستیاله وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون شنبه پر خپل ټویټر خپره کړې میرمن کیلی کلیمنس ویلي
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي. درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او انجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په وروستیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیانې زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي مهاجرو د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار شوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویلي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کوي خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه. هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو چې افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې په رسنیز محدودیت د اندېښنو په دوام ځینې سازمانونه وایي په روسیو کې په رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان پخوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول تقریبا ناممکن شوي دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یو غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. همداسې یوه پیښه پرون هم تکرار شوي. تفصیلې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شاهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن شوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلي دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرماني په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلي چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روغتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړه خو دوه طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
مخکې له دینه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او رپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لسګونو رسنۍ بندې شوې. پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري په داس حال کې چې طالبانو په کندهار کې د حجاب د تبلیغ لپاره بینرونه راوځړول او هلته خزي لساروي سره تشبيه کړي د اروپאי ټولنې ځانګړي استاذي په یو ټویټ کې لیکلي چې د خلکو لساروي سره د ورتوالي او دوی سره د ورته چلن ترمنځ واټن ډیر لنډ دی هغه ویلي چې دا د یو مسؤل مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي یو شمېر افغان میرمنې هم دغه ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته د سپکاوي په نوم بولي خو د طالبانو حکومت دغه پوسټر ته د ښځو د حجاب د ساتلو لپاره د هڅونې په سترګه ګوري او بیا هم ټینګار کوي چې هغه ښځې چې بې حجابه وي دا پخپله د حیوان لوري ته تلل دي تفصیل په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي د اعلان په هېواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو لساروي سره د مشابهت او ورته چلند د فایل ترمنځ ګام اکثرا لاند وی غزیاته کړه لدی کړنو څخه هیڅ یو دیو بایزته مشروع او مسول حکومت ځنګړتیا نه ده کوم چې د خپل ادواو یا پنړی کې د خپل اهمیت پروا لري په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې لساروي سره د خزو پرتره کول خزو ته ښکارا سپکاوی ګڼي یو خزي چې نه یو تل پر راپور کې د امنیتي دلایلو لمخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي
په اسلام کې حجاب د پوښکولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه ریښتیا ویل او یا په وعده وفا کول
یو بلی افغانی میرمنې وایجیا امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی ښځې ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر ښځو د ظلم او سپکاوي لپاره یو بهانه ده
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوي پوسټرونه ښځې حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي
دا یو هڅونکی بحث دی چې د ښځو د پوهاوي لپاره لیکل شوی او خدای مکړه ښځې د حیواناتو سره نه دي تشبیه شوي تفصیلي ناسم تعبیر شوی هلته ویل شوي کومه ښځه چې بې حجابه وي هغه پخپله د څارویو لور ته تلل دي انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د سیویرودونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف جګړه روانه ساتلې د اوکراین جمهور رئیس له کیف بهر یو نادر سفر کړی په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا هم پیل کړي
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ هغه د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت د اوکرين پوز وی په لیسچانسک سیمه کې د اوکرانی پوزیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټن کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم شار په جنوب کې چې د سیویردونسک شار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه شار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سن پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل
موږ نه تایوان نه کاسوو نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه. خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیوید آرخامیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له درېدلې حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ لون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی عسکرو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني او آن مرمنې هم تلاش کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستاني لوري سره حل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کېږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. ظلم دغه ظلم دی شروع زموږ زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ په ژوري وهي په دورځي په سوو انسانانو کې بیرانیږي زړونه کې خرابېږي د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده. د دې خوا وړي که دا خوا راوړي په سوو انسانانو ودا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې
ورونه پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د زلمې شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجرو د خمو شروع چنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومې او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کې دي. وزارت هم په لاس په کار دي. یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کار یا پاکستانی پیژندل پاڼي په شودلو سره تګراته کولای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي چې اوس له دندو ګوښه شوي وایي د ژوند بدې ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغۍ پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیلې په دې راپور کې.
شپږویشت کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده دا اوس بیکاره سوې او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاشت کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
د دې پخوانی پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یو ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پر سوې پکې ویل شوي چې بېوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې یې اغېزمن کړي دي. پنځویشت کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالي وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پسر کې هم سپینځه ده، نو په مایت لرو او نه فون پلسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ د کره کېږي، مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې ترکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 1 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
او سم ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. د ګرمسیل ولسوالۍ کې روډ ډېر سخت وشکلي ده. د تیل ډیزل په 210 کالداري دي. موږ بزګران او کروندګر نس کولی چې تیل رانی سور. دغه پیغام راته نشه کاست منه.
نظیر احمد د هلمند ولایت نستا سره په تماس کې يم. زما د اسلامي امارت ولا صدا غوښتنه ده چې دا شان ارزانه کی، د خدای د پاره ارزانه کی. پر دغه دکاندارانو د 40 کالو شی ورته یي منګردی په د وسپنر خې ورکی. دغه شان ارزانه کی د خدای تعالی سو بیرېږي.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ګران اوریدونکو، زه د کندهار پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې تاسو سره د مشکل شریکم. اول د استادانو مشکل دی چې درسونه مو شش کال ډېر کمزوري وه. خدای دې وکړي چې درسونه مو سم سي. او په دوم قدم کې مو دغه نالان چې په دغه کې ولاړ دي پوهنتون په انګړ کې، نو ډیر نالانم دي ډیر تکلیفونه خواري تر سره زحمتونه ور سره کښل سوي دي نو د 15 میاشتې له 8 میاشتې کېږي چې اوبه سوي نه دي نو د مسؤلینو څخه د مسؤلینو څخه دا غواړم چې دغه نهلان د پوهنتون د اوبه سي او پر وچېدو دي چې ډیر مصرفونو تکلیفونو خواري خواریو تکلیفونو زحمتونو ور سره کښل سوي دي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
وخت په کابل کې د سهار 8:30 شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنوتو پر عبادت ځای پرونه بریده غندله. خغلی بنټ نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې 15 تر وژل شوي په شاجوی په روغتون او د نورې بیا د زابل په ولایتي روغتون کې دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوي دي. د جبهې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي، دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه د طالبانو پر وړاندې یوال جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږا 140 کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړۍ هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان لاله هند کړي دي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسان د اوکراین د پلازمینې کې فدوو ساحو کې سره راغون شول او د رومان راتشونی پر مړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه 24 کلن فعال د جون میاشتې پر 9 د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. مننه چې ازادي راډیو اوري. او په د خبرونې پاتې برخه کې د درسي ساعت خبرونه خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت نننۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. په خیر راغلی. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون درسي ساعت دی. په نننۍ خبرونه کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. پسر کې دوم ټولګي درسي ساعت. په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علیه السلام د خپل قوم له نافرمانۍ وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو ترڅنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ. نن به د ابراهیم علیه السلام او د ته د خدای ورسپارل شوی مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي. د درس بشپړ بیان لخون کې اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډیرې پخوا زمانې څخه را په دې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادیږي زیاتې اوبه، روشان لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د 5000 کلونو را په دې خوا یې پکښې ژوند کوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه یې ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونو کې ژوند کاوه. د څښلو اوبه یې له څاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په 12 میاشتو ویشلی و. اوس راځو میخیلیک ته چې میخیلیک چیش دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته و نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهوره سو. میخیلیک چې د نړۍ ډېر پخوانی لیک و په خامو خښتو باندې لیکل کېدی، وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخیلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدی لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونه چې په دغه نامه سره نومېدل اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې، یعنې خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نورو سیمو د نورو خلکو سیمې به یې نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنې ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې یې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل، یعنې د خدای د دروازې نوم کښېښو. د بابل معنی د خدای دروازه. دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره سوې ده. همورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنې پر خپلو همسایګانو، هیوادونو او ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر، یعنی پر ډبرو باندې ولیکئ او خپلو خلکو ته وویلئ چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډېر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنی په چکا، یعنی په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکښې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنی وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودې. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنی په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سوله په دې جبران کارونه کوله او جګړې یې پکوله. خلک ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نه کوي پوهه او علم درلودې او خلکو یې هېڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ خدایان یو. لنډه دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولي، یعنی په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او دا هغه پر قدرتو باندې داس کوم څوک نه و چې راولاړ سوی وای او د الله پاک وحدانیت ورته تشریح کړی وای. ټول خلک نه پوه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړی و. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوونې لپاره ابراهیم علیه الصلات والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعیا د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو اوس د کوونکو د خونکی په درس کې مو واوریدل چې ابراهیم علی السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علی السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
لا ازادي رادیو درسي ساعت ته واګیست. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته مو هم ځینې اشاره وکړې. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبری تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولئ چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت ترڅنګ د سیمې او نړۍ یو ډېر شمیر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. د دې جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پالل وو. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی ویلي. دغه درس هم په هارون پورې تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شنشا او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دوی سره سره د فرانسې سره هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړی چې اسلامي پوهانو جوړ کړی و د فرانسې پاچا شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ورواستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران و او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایي او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او ښه ورسېدل. د قوت او سرت په شان او شوکت له پلوه د دنیا هیڅ قوم د مسلمانانو سره سیالي نه شوی کولای. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان راټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد راټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډېره هڅه او پوره هڅه کوله. په خپله د دولت کم چارې چې دي د هغو چارو څخه یې څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې کراره کراري وه او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله وه. د ده په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ شوله. هارون رشید علم او هنر ته ډېره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1100 څخه تر 1300 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1300 هجري قمري کال کې د 23 کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېدی. نور د ده حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې د ده پر ځای څوک شینی او څوک حکومت مخته وړي، هغه به په راتلونکي درسونو کې وایو.
کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل درویش کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم رامنځته کړ او د هغه حکومت په محل په ښوونیز او علمي ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خونکي راته دا وویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهي تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغییر لامل شوې، او لومړی کار له دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1122 زیږدیز کال کې چې د 1101 هجري لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږیدلې دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسید. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و، د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ورکېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړی له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي موخو ته په پام کې درلودل: اول، د مرکزي قدرت بیا جوړول او یووالی. دوم، د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سیند او هند تر سیند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هیواد یې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی وروباشه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل. هغه کمی بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه یې له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هیواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسېدو په موخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیوه. د خپل ټولنیز دریز د ټینګښت لپاره د خیرشۍ د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې ستونزې وګاللې.
احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو پر ایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنو زده کوونکو، تاسو د احمد شاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمد شاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکو په کرنه بوختو، خو سیاسي بې ثباتۍ او بهرنی یرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلی وو. انده چې همدې یرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې تزر نه کاو چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنیو لښکرو به د حاصل ورکولو په مهال د دوی پر کروندو یرغل وکړ او حاصلات به ځینې یوړل.
د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د نن ورځې درسی ساعت په پای کې مول زده کوونکو هیله داده چې د درسی ساعت وروسته له کتاب څخه په استفاده یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفاده هغو پوښتنو د ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسی ساعت مو په خدای سپارم.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي، کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده، نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په تاسو سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده، او دغه به ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې خو وخت ولري.
او ځنه مکتب تا او سبای دا خار کې روانه، قاتل خبر کوي زندگی دا خار کی روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا، قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کی روانا،
ارشد آمد او کیسه زمانا چه سرسری دا آخار که روان قاتل خبر کئی چه زندگی دا آخار که روان خواتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے آوا شکیدہ آخار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا آخار کے روان